شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې علي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د دوی اشاره د پاکستاني چارواکو وروستیو خبرو ته ده. پیل له خبرونو کوو له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې هیواد کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که په دې هیواد کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ورسیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند کرکټ له ملي ټیم سره د هند په دهرادون ښار کې د شل اوورونو لوبه کوي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک بولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې هیواد کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که په دې هیواد کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ورسیږي. د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهری نن دغه خبرې وروسته له ازادي راډیو ته وکړې چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام تیره ورځ دغه هیواد د پوځ د اماریکو ویان هم یوې خبرې غونډې ته ویلي چې که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې هم اغېزمنې سي. په همدې وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې دا د پاکستان پخوانی خبره دا واغې واد ویلې و تر کومه چې امریکا د کشمیر پر سر له هند سره د دوی ستونزه هواره نه کړي د افغانستان د سولې له موضوع سره همکاري نه کوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د هند له لوري که حمله وسي پاکستان به له ځانه دفاع وکړي، او دا یې هم ویلي و چې په هغه صورت کې به په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې ټکنۍ سي. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي دي چې ژر تر ژره د دریو زلمیانو د اعدام پریکړه وځنډوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې محمد کلهوري، برزان نصرالله زاده او شایان سیدپور چې تر 13 کلونو کم عمر لري په ایران کې په اعدام محکوم سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا دا کسان په داسې جرمونو په اعدام محکوم دي چې هغوی په کم عمر کې کړی دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو مسؤل صالح حجازي پرون په یو بیان کې وویل چې ایراني چارواکي د دې ځوانانو د ژغورنې لپاره عاجل اقدام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک بولي. ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې نوې ډیلی وروسته تر دې د یو پیاوړي اقدام نیت کړی دی چې په کشمیر کې یې پر پوځیانو برید وسو. ولسمشر ترامپ زیاته کړې چې د دې دوو هیوادونو ترمنځ وضعیت خورا کړکېچن دی او باید مخه ونیول سي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې د اوس لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د رامنځته سوي پیښې له امله ډېرې ستونزې پیدا سوي دي. هند پاکستان تورن کړی چې په کشمیر کې یې د فبروري په 14 تر 24 ډېر هندي سرتیر وژلي دي او خبرداری ورکړی دی چې سخت ځواب به ورکړي. د دې حملې مسؤلیت په پاکستان کې میشتې د جیش محمد ډلې منلی دی. اسلام آباد ویلی دی چې دوی دا حمله نه ده کړې او نوی ډیلی ته خبرداری ورکړی چې که برید وکړي غچ به یې واخلي. سپینه ماڼۍ وایي 400 پوځیان به په جګړه ځپلې سوریه کې وساتي. تر دې یوه ورځ دمخه د پنجشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز ویلي و چې د 300 ځواکونو 200 کسیز ډله به په سوریه کې د یوې مودې په مخه دېروي. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي چې د خپل نوم له یادولو یې ډډه کړې ده پرون څرګنده کړه چې دا شمېره بدله سوې او 400 امریکایي سرتیري به د سوریه په شمال ختیځ کې پاتې سي. په دې برخه کې وضاحت نه دی ورکړل سوی چې دا شمېره ولې بدله سوې. د کردانو په مشرۍ په سوریه کې ډیموکراتیک ځواکونو آی اس اف د امریکا د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې خپل یو شمېر پوځیان په سوریه کې پرېږدي. دې ډلې ویلي دي چې د واشنګټن د هڅه شای د امریکا په مشرۍ د ایتلاف نور غړي هم وهڅوي چې یو شمېر پوځیان په سوریه کې وساتي. د فرانسې پوځ وایي ځواکونو یې د مالی تمباکتو ښار ته څیرمه د هوایي برید په ترڅ کې د القاعده شبکې یو جګپوړی قمندان وژلی دی. فرانسوي چارواکو پرون وویل چې له څو کلونو را په دې کس پسې ګرځېدل چې د افریقا د ساحل په سیمه کې د لویدیځ والو د اختطاف کولو ته راه و. د فرانسې دفاع وزارت وایي په دې برید کې چې د پنجشنبې په ورځ وسو د جمال اکاشا په نوم د القاعده شبکې الجزایري قمندان وژل سوی دی. د وزارت په وینا اکاشا چې د یحیا ابوالحمام په نوم پېژندل کېده د یو شمېر بریدونو طرح او مالی تمویلونکی و. د سودان ولسمشر عمر البشیر په خپل هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان او حکومت یې منحل کړ. عمر البشیر له دیرشو کلونو راهیسې پر سودان واک چلوي. په دسمبر کې په سودان کې د نرخونو د زیاتېدو پر ضد مظاهرې پیل سوې چې ډېر ژر د عمر البشیر پر ضد خلک سره د دې مظاهرو له لارې منسجم سول او لاریونونه یې پیل کړل. ښاغلی بشیر پرون د بیړني حالت د اعلان تر څنګ ټول والیان او د پوځ جګپوري افسران هم له دندو ګوښه کړل. البشیر د جرمونو نړیوالې محکمې په دارفور سیمه کې په ډله ییزې وژنې تورن کړی دی او د ده د نیولو غوښتنه یې کړې. خدای دا تورونه ردوي. د امریکا متحده ایالات هم د سودان دولت د ترهګرو د ملاتړ کوونکي په لیست کې شامل کړی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند کرکټ له ملي ټیم سره د هند په دهرادون ښار کې د شلو ورونو لوبه کوي. دواړو لوبډلو د پنجشنبې په ورځ هم د شلو ورونو لوبه وکړي چې افغانستان په 5 وکټونو وګټل. دا لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره ترسره کیږي. نړیوال جام د مې په 10مه په انګلستان کې پیلېږي او د جولای په 14مه پای ته رسیږي. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته وژیست. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې علي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. یو تحلیلګر وایي
پاکستان باید فکر وکړي، منطق نه کار واخلي، انساني او صحیح ډیپلوماسي لاره د افغانستان سره مخکې کړي.
په خوست کې ځینو قومونو له حکومت ګیله کړې چې دوی ته پاملرنه نه کوي.
که هر کاندي زمان وختونه ته
په بهرنی موضوعات کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې په سوریه کې باید 416 ساعتي ځواکونه پاتې وي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدل سي. په دې خپرونې کې د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خپرو. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او څه باندې 8 دقیقې دي. د سولې علي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د دې شورا ویان دا خبرې وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام د هغې هیواد د پوځ ویان هم یوې غونډې ته ویلي که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې رواني هڅې هم اغېزمنې سي. اجمل تورمان راپور لري.
په افغانستان کې د پاکستان د سفیر د دې څرګندونو په تړاو چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي، د افغان حکومت پر وخت برګونونو دا خبره غلې نه کړه. تازه د پاکستان د پوځ د اماړي کویان هم په خپلو څرګندونو کې په دې خبره ټینګار کړی دی. جنرال آصف غفور ویلي که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې اغیزمنې شي. نوموړي دا څرګندونې تېره ورځ یوې خبري غونډې ته کړي او زیاته کړي چې که په سیمه کې ترهګري له منځه وړل وي نو د دې لپاره دا ډېره ضروري ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې بریالۍ شي. خو که د هند لخوا پر پاکستان یرغل وتپل شو نو بیا زموږ لومړیتوب د خپلې خاورې دفاع کول دي او نور څه بیا وروسته راځي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دغه هیواد کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ور ورسي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری:
ما یک تقاضا دارم به مسابه سخنگوی شورای صلح افغانستان.
زه د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویان په توګه د سیمې او نړۍ له هیوادونو په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو یو غوښتنه لرم چې دا د سولې عالي شورا رسمي دریځ څرګندوي. په افغانستان کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که دا جګړه دوام پیدا کړي د دوی لمن به هم ونیسي او آرام به پاتې نشي. خو هر هیواد کولی شي چې د افغانستان سوله په خپله ګټه وګڼي.
خاغلی طاهری وایي د افغانستان د سولې د موضوع په اړه سیمه ییزه او نړیواله اجماع موجوده ده او دغو هیوادونو ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو سره به خپلې سیاسي ستونزې د افغانستان د سولې په موضوع پورې ونه تړي او د افغانانو په مشرۍ به له دغې پروسې ملاتړ کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله خان د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته په دې ټکو څرګندونې درلودې چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي. خو وروسته بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي دا څرګندونې د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف وبللې او نوموړی احضار کړ. ویل کېږي چې په احضار لیک کې ورته لیکل شوي وو د افغانستان د سولې موضوع باید د پاکستان او یو بل ګاونډي هیواد ترمنځ شخړې سره ونه تړل شي، ځکه دا به د سولې په خبرو کې د ښکېلو غاړو د ویرولو په معنا وي. ویل کېږي په لیک کې دا هم راغلي و چې دا څرګندونې د پاکستان له دې ادعا سره هم په ټکر کې دي چې وایي په دغه هیواد کې د سولې له بهیر ملاتړ کوي. دغه شان د ولسمشر ویان هارون چخانسوري هم په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي ول چې پاکستانی چارواکي باید د بې بنسټه څرګندونو پر ځای په هغه هیواد کې د ترهګرو د لمنځه وړلو په برخه کې عملی اقدام وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا د پاکستان پخوانی خبره ده او دغه هیواد ویلی و تر کومه چې امریکا د کشمیر پر سر له هند سره د دوی ستونزه هواره نه کړي د افغانستان د سولې له موضوع سره همکاري نه کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپه
دنه داسې ښکاري چې سفیر په خپل سر دا خبره نه ده کړې، دا دوی د پاوج او د حکومت په خفا کې پردی تر شا همدغه خبره ده چې دوی کوي. دا د پخوانۍ خبره د پاکستان ده، د تېرو حکومتو هم ده. همدغه دوی ویلي چې که امریکا زمونږ مشکل د هند سره د کشمیر په سر حل نه کړي، مونږ د افغانستان موضوع نه حلوو. دا مغه پالیسی ده، تر اوسه دوام لري. پاکستان باید فکر وکړي، منطق نه کار واخلي، انساني او صحیح ډیپلوماسي لاره د افغانستان سره مخ کی.
خاغلی صافی وی پاکستان په دې پوهیږي چې د افغانستان د سولې موضوع د امریکا لپاره مهمه ده، نو په خبرې هغه هیواد له یادې مسلې د فشار د علي په توګه کار اخلي چې امریکا له هند سره د کشمیر د موضوع پر سر د ستونزې د هواري په خاطر د دوی ترڅنګ ودرېږي.
په راپور کې مو وویل چې د سولې عالي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د نړیوالو اړیکو ځینې څارونکي بیا د پاکستان له اړخه دا ډول څرګندونې غیر مسؤلانه د امریکا او نورو هیوادونو څخه د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره بولي. انتظار خادم وصل وسال ته په امریکا کې وویل
پاکستان په دغه خبرو باندې غواړي چې دوه انتخاب وکړي. لومړی دا ده چې ځان د پاره فرار لاره پرېږدي، یعنې که چېرته دوی سبا ونه کوي چې او یا ونه غواړي چې افغانستان په سوله کې محمد او جامد او جامع ولوبي، دوی به وارد مخه دنیا ته دا خبره کړي چې ګواکې که هندوستان پر موږ باندې حمله کوي موږ بلته مصروفیږو. نو ښه ده چې دنیا د پاکستان په څنګ کې ودرېږي او هندوستان باندې انتقاد وکړي او د هغوی لاره ډب. دویم اساسي مسله دا ده چې پاکستان غواړي په دغه طریقه باندې له امریکا نور امتیازات واخلي. د افغانستان جګړه د لنګې غوا مثال درلود پاکستان ته، او کله چې اوس د سولې خبر راځي دوی غواړي چې امریکا ته او دنیا ته ځان وښایي چې موږ انتهایی په مصیبت کې یو، په دغسې حالاتو کې زموږ سره مرسته وکړي، موږ ته پیسې راکړي، په نړیواله ډیپلوماسۍ کې زموږ موقف لوړ کړي.
پاکستان په دغسې حالاتو کې اکثره وخت دا شان څرګندونې کوي، کوشش کوي د افغانستان د سولې له موضوع نه امتیازګیري وکړي، ګټه واخلي. په مقابل کې افغان حکومت چې کوم اقدامات کړي یا اقدامات کوي، دا تاسې څنګه ارزوئ؟
د افغانستان حکومت خوبورې دریځ درلودل، یعنې که موږ ووایو چې د افغانستان حکومت د پاکستان د ماتولو د هغوی د افشا کولو په خاطر باندې کوم قدمونه اخیستلي دي چې پر هغو باندې موږ حساب وکړو، فکر کوم چې معقول خلک به شاید یو ته اشاره ونه کړي. احساسات، جذبات په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو چلوونکي چې یوازې افغانستان خلکو ته دا ښایي چې ګواکې موږ پاکستان مات کړی دی، موږ د هېواد ډیپلوماسي پر مخ وړي، دا پاکستان او پاکستان نه دی پاتې. دا غلطه ده، ځکه چې موږ پوهیږو زموږ درد مشترک، د ملت او د حکومت درد مشترک دی. موږ پوهیږو چې پاکستان زموږ پر وړاندې باندې شرارت کوي او باید مات شي.
آیا رښتیا هم د هند او پاکستان ترمنځ چې کوم کړکیچ روان دی یا راپورته شوی دی، دا د افغانستان د سولې په پروسې اغیز لري؟ او بل افغان حکومت باید په دې برخه کې څه ډول دریځ غوره کړي؟
د پاکستان او د هندوستان ترمنځ کوم مخالفت چې ایجاد دی یا پیدا شوی دی، دا یوازې د خبرو تر محدودې پاتې کېږي. لکه پاکستان افغانستان څلور جګړې کړې دي، پاکستان مات شوی دی، که بیا هم جګړه کوي نو په نهایت کې پاکستان ماتېږي. اولې هندوستان هم په دې باندې پوهېږي چې پاکستان سره مخامخ کېږي، نو ډېرو ډېر مې د کمو کم ري یو ستمي وسلې هېواد دی. نو فکر کوم چې هندوستان هم او پاکستان هم خپلې محاسبات لري، تر وخت پورې چې هندوستان په نړۍ کې د خاص کر د امریکا او د ملګرو ملتونو د شورا د غړو هېوادونو ملاتړ نه کوي، جګړه نه کوي. نو اول خدای ته دا واضح دي چې جګړه کې دا یوازې الفاظ او خبرې دي. دوی هم دا چې موږ جلا قضیې پاکستان په اتره فرصت نه ګټواله خلګا دا به امتیاز ګیري په هیڅ باندې استعمال نه کیږي چې هندستان پر دوی باندې حمله کوي. دوی د شرارتونو په لحاظ باندې نو زوري باید افغانستان وي. نو طالبان رهبری او د افغانستان حکومت سیاسيون د ټو به سکینی هغه خپل قضایا او جنگوت ثبوتو پیډیو خبرو ته پیډیو دوی باید تلاش وکړي چې تدیر هدف کو خپل بام وار په نور باندې وانه چې تزرع زاري لاس نه پاکستان ته ونغځي بلکې تلاش وکړي خپل مسلې د افغانستان حکومت او ملت خپل مسلې خپل حل.
د نړیوالو مسایلو تحلیلګر انتظار خادم و چې د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستانی چارواکو پر ورستۍ څرګندونو خپل نظر سره شریکاوه.
ستاسو ل پیغامونو
پیغام پرېږدم. زما د ولسمشر اشرف غني څخه دا پوښتنه ده چې دی وایي سوله به په راتلونکي 5 کالو کې کېدونکې ده. نو زه وده کوم چې محترمه په دا 4 کالو کې 5000 پولیسو فوجان ملي اردو په شهادت باندې ورسېدل. څنګه باندې وکړه د خپل لور او خپل لوري دم په دا د پولیسو اردو په صفوفو کې شامل کړ. بیا نو سید 5 کاله بعد دا سوله راشي
اوریدونکو او مسؤلینو ته پیغام پرېږدم. د سولې په نامه که رښتیا ناټو یا خارجیان زموږ سوله راکوي په اول قدم کې د دوی تر ماجر ووځي چې مشکلې جوړ کړه د ماجر دې راواړي. پر دوم قدم کې د کوټې شورا ټولې دنیا ته معلومه سو ملګرو ملتو ته پاکستان د سردالې جوړې کړي د فچبینې کې بندیز دې پر ولګي. په دریم قدم کې د ناټو خارجیان که رښتیا زموږ ملګري د غني د ملګري چې په داخل افغانستان کې د زورواکان وجود کې د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د شیخولو کلي د غونډانو له علاقې څخه خبره کړه.
دروازان د ولایت د شهید اساس ولسوالۍ څخه خیاط رحمي خبره کوم. و طالبان ورونو او د افغانستان حکومت زمو د عرضې چې اولان تاسو خبره پر وربان باندې وکړي په شواروس کې موږ رسل یو نیم سل شهیدان او زخمیان لرو. د افغانستان خرابې د اول اسکار او تل اسکار د افغانستان شهیدان او زخمیان چې سوي دي دا غږ موږ بس او زه طاقت موږ د دې نه لرو چې دا وځغمو. نو سر حق د افغانستان کې چې دا دې شمو کې دا دې شو وخت یې طالبان ورونو ته د افغانستان حکومت زمو د عرضو ده دا شانس دا چانس لا سمور کوي پر صلح باندې ټینګار ورسره وکي. اولن واره واره تاسو موافقه پر وربند باندې وکي چې زموږ په شوالوس کې دوی شهیدان او زخمیان کیږي. کومه زمانہ چې بیا وربند وشي وربند هغه زمانہ وشي چې موږ مسائل حل شي نو د شهیدان او د زخمیان مسؤلیت له دغه چا پر غاړه یې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
او اوسم له فیروزی عزیزی نه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت وایي افغان صادرونکو د ګلفورد په 15 ورځنی نندرتون کې د تبان د 15 میلیون ډالر په ارزښت تړونونه کړي. دغه وزارت نه پخپله شوې اعلامیه کې راغلي چې د دوبۍ په سوداګریز مرکز کې د ګلفورد نندرتون په ترڅ کې د افغان سوداګرو لوري افغان کرنیز محصولات زعفران او وچې میوې نندارې ته ایښودل شوې وي چې د بهرنیو پانګوالو او سوداګرو د پام وړ ګرځېدلې دي. دغه وزارت په خبره په دغه نندرتون کې افغان سوداګرو ګڼ شمېر سوداګریزې غرفې پرانیستې وي چې ښه بازار یې هم درلود. د ګلفورد نندرتون د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په نړیوال سوداګریز مرکز کې د فبروري په 12مه پرانیستل شو او د همدغه میاشتې په 18مه نیټه پای ته ورسید. د افغاني غالیو د پلورلو مسؤلین وایي د تیر میلادي کال په پرتله د افغاني غالیو د تولیداتو او صادراتو کچه لوړ شوې ده. د افغاني غالیو او فرش د پلورلو مسؤل سید عبیدالله نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیر 2013 میلادي کال کې په میاشتنی ډول په دغه هیواد کې 9000 متر مربع غالۍ اوبدل کېدې او په 2019 میلادي کال کې بیا دا تولید په میاشت کې 2000 متر مربع ته لوړ شوی دی. د نوموړي په خبره د هوایي دهلیزونو لاري بهرنۍ اروپایي هیوادونو ته په میاشتنی ډول 2000 متر مربع افغاني غالۍ صادرېږي چې دا کچه به تر راتلونکي 2020 میلادي کال پورې دوه چنده زیاته شي. د ښاغلي سید عبیدالله د معلوماتو مخې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د غالیو د اوبدلو په برخه کې له 14000 زیات کسان کار کوي چې 12000 یې یوازې ښځې دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیمه بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړی 1000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 9000 افغانۍ او 1 لیتر ڈیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ، زر هندۍ کلدار 1.55 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ.
او اوسم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا متحده ایالاتونو وای په سوریه کې به سلګونه سرتیری د سولسات ځواک په توګه پریږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې خپل ټول سرتیری به له سوریې څخه وباسي. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړی په استودیو کې. را سره د مراد صاحب خبرونه ته شر اغلس تاول کړه. تو چې امریکا خود سوره مخکې اعلان کړی و چې 200 سرتیری به په سوریه کې پاتې وي، خو دا شمیر 400 شي. واشنگتن په دې اړه څه ویلي دي؟
مننه صالح صاحب. تاسو اوریدونکو ته سلام. امریکا حکومت فقط یو رسم مخکې اعلان کړی چې یو شمېر اسکر چې دوی ویلي شاوخوا 200 سرتیری به وي او دا به یو سولسات ځواک وي او د یو محدود وخت لپاره په سوریه کې دا پرېږدي. امریکا ټوټل یا ټول ټال په سوریه کې 2000 اسکر لري چې اکثره د سوریه په شمال کې میشت دي او د کردانو د وسلوالو ډلو سره یو ځای عملیات کوي، د داعش پر ضد او هغوی ته روزنه هم ورکوي. خو اوس د امریکا نوی پلان چې رسنیو ته راوتی دی او سپینې ماڼۍ هم فقط دغومره ویلي دي چې د دې سرتیرو شمیر به 400 وي، ځکه چې ولسمشر ټرمپ دوی وایي چې ویلي دي چې دغه 200 سرتیری کم دي، نو اقلا دغه سولسات ځواک باید په سوریه کې 400 اوسیږي تر څو دفاعي بڼه ولري د دوی دا ماموریت. اما په عین حال کې دا چې دغه سولسات ځواکونه به هلته د داعش پر ضد د سوریې په شمال کې روانه جګړه کې برخه اخلي نه به اخلي، د کردانو سره به یې روابط څنګه، ځکه چې د دمدې کردانو له عمله د امریکا او د ترکی روابط خراب شوي دي. هغوی وایي چې دغلته پراته امریکایي عسکر اصلا له ترکی له کرد وسلوالو سره همکاري کوي چې ترکیه وایي دا د واشنگټن او انقره ترمنځ په تعلقاتو باندې بد اغیز کوي. نو تر اوسه پورې هغه زیات جزئیات چې ولې پلان بدل شو، ولې له 204 څخه شول، معلوم شوی نه دی.
مراد صاحب، په سوریه کې وضعیت څه دی؟ بره دا چې دغه سولساتي ځواکونه چلته پاتې کیږي، دوی مشخص ماموریت به څه وي؟
په سوریه کې بلعموم وضعیت تغییر شوی دی په وروستیو څو میاشتو کې، بلکې د 2013 کال په وروستیو میاشتو کې د بشار اسد د حکومت پلوي او وفادارو ځواکونو چې ایران هم ورسره پوره ملاتړ کوي، هغه ډېرې سیمې له هغو وسلوالو ډلې چې د بشار اسد د نژیم په ضد جنګېدې نیولې دي. فقط د سوریه په شمال کې څو محدودې سیمې دي او ډېر محدودې سیمې دي چې په هغې کې وسلوالې ډلې پاتې او هغې لپاره هم د روسیې په منځګړتوب د ملګرو په منځګړتوب باندې خبرې کېږي تر څو هغه سیمې تصفیه شي او دغه جګړه چې د سوریې په شمال کې پاتې ده یو لږ اندازه هغه پای ته ورسیږي. دغه راز ترکیه او امریکا له خپل لوري بیا کوشش کوي چې د ترکیې په هغه سیمو کې چې هلته اوس د وسلوالو په لاس کې دي چې ډېرې محدودې دي، هلته یو امن ساحه ایجاد شي او د امن ساحې په ایجادېدو سره د یو تفاهم په صورت کې وسلوالو ته اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورنیو سره ووځي او جګړه نوره په پوره ډول په سوریه کې پای ته ورسیږي. امریکا حکومت وایي چې د دوی ماموریت مخکې هم دغه 2000 اسکر چې د سوریه کې د امریکا پراته و دا روزنیز ماموریت او د تروریزم سره د دفاع په لړ کې له کورد وسلوالو سره ملاتړ کوي سو داعش وځپل شي هلته. خو تر اوسه پورې چې دا 400 بیا څه رقم ماموریت لري، دوی به آیا فقط روزنه کوي، دوی به هغه سیمې چې له داعش نیول شوي هغه ساتي او که د داعش او نورو ډلو پر ضد به عملیاتو کې چې د کورد وسلوالو لخوا پر مخ وړل کېږي په هغې کې به ګډون وکړي، تر اوسه دقیقا معلوم نه دی. خو دوی د سولساتی دفاعي ځواک نوم ورکړی دی.
ډېره مننه له رضوان مراد نه. مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو وایي په سوریه کې به سلګونه سرتیری د سولساتی ځواک په توګه پریږدي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به اجمل تورمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځ پاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د سولې په ځانګړي ډول په یاده برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په اړه لیکلي دي. ویسالی کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلي دي. په مطلب کې راغلی چې دا د افغانستان د سولې اړوند د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د استازو لومړنۍ کتنه ده چې په افغانستان کې د امریکا د رول په اړه د روسیې له انتقادونو وروسته کیږي. د مطلب لیکوالی کې خلیلزاد کابلوف سره د خپل لیدنې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، موږ موافقه وکړه چې د سولې د هڅو د پرمختګ لپاره همه شموله بین الافغاني خبرو ته اړتیا ده. افغانان باید د خبرو یوه همه شموله متحد او ملي پلاوی چې افغان حکومت او نور افغانان پکې شامل وي وټاکي. په مطلب کې وړاندې راغلي خلیلزاد دغه شان په خپل ټویټ کې لیکلي چې ما او کابلوف د طالبانو د سفرونو په اړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لرې کولو په لارو چارو هم خبرې وکړې. ورځپاڼه دا هم لیکي چې د خلیلزاد او کابلوف ترمنځ دغه لیدنه په انقره کې د روسیې په سفارت کې شوې ده، خو د لیدنې او خبرو جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. ملي ارمن خپلواک ورځپاڼې بیا د زلمی خلیلزاد او جنرال دوستم د لیدنې او خبرو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې ویلي، یوې پایښتي سولې ته د رسیدلو لپاره باید په نظام کې دننه اعتماد جوړونه وشي او یوه ملي اجماع رامنځته شي.
د خوست په ګربز کې د ځینو ولایتونو د صافي قوم مشرانو غونډه کړې ده. ګربز هم د صافي قوم یو برخه ده. ویناوالو یې په خپلو خبرو کې له افغان حکومت څخه ګیله وکړه چې د حکومت په مهمو څوکیو کې دوی ته ونډه نه ده ورکول سوې. نجیب الله الخیل او په ډېره نور تفصیل.
د جمعې په ورځ په خوست کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د صافي د لوی قوم سلګونو مشرانو او ځوانانو په یوه غونډه کې د افغان حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې د نورو قومونو په شان دوی ته هم په هره برخه کې خپل قانوني حقونه ورکړي. د صافي قوم مشرانو او ځوانانو د سولې لپاره جوړیدونکي مشورتي لویه جرګه هم د روان سیاسي او امنیتي کړکیچ د حل لپاره یو نوی ګام وباله، خو ټینګار وکړ چې لویه جرګه باید شخصي او سیاسي هدفونو لپاره نه، بلکې د ټولو سترو قومونو په ګډون د ملي مسایلو د بحث او تصمیم نیولو لپاره ترسره شي. یادونه چې د ګربزو د بورخیر په سرحدي سیمه کې د صافي قوم د یووالي شورا په بلنه جوړه شوې وه. د یاد شورا مشر پخوانی والی عمر صافي په خپلو خبرو کې د سولې په مشورتي جرګه کې د صافي قوم د مشرانو ګډون مهم وباله.
لوی عملي جرګې لپاره هم موږ خپل تدابیر نیولې دي. که حکومت موږ ته ونډه رانکړي په دې کې موږ به تحریمو او هیڅکله به بیا د هغه سره یوه جرګه چې زموږ د صافي ستر قوم پکې ګډون ولري هغه به هیڅ وخت پای نه مومي. همدارنګه د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره هم موږ تیاری نیسو او د دې ځنه زه یې لاروم چې وره که هر کاندي زمون غوښتنو ته تن کې خود او زمون غوښتنې ومنلې موږ به د همغې سره ځو.
صافي قوم چې د ډیورن کرخې په دواړو خواو کې اوسیږي په خوست کې ګربز هم د دې ستر قوم یوه برخه ده. د صافي قوم یو بل مخور روح الامین صافي په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د سولې په بهیر کې خپل رول ولوبوي او په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې دې په مسؤلیت سره ګډون وکړي. د ده په وینا دی باور لري که د صافي قوم له هر نومان ملاتړ وکړي نو هغه به راتلونکی ولسمشر وي.
الان باید موږ ته تیار یو غوړي کوه څنګه چې ته کرخه راکاږو چې داز موږ سره داز نه افاتر ته ناوړ مودي نه افاتر ته ناوړ ما سوله په هر قیامت د وطن حق نه دی ول سات نه اړې زولې دې دې پیسې ول وښه دې خبره سم اتا دا موږ باید په ټولو د دیموکراتیک پروسو کې باید واخلو خاص کر په انتخاباتي مسلو برخه واخلو. دا ونه چې څه کوم زما بور خو یا څو غازی نه راځي یو وړ باندې ولا جمهور راځي که من من هي څه کوم په افغانستان کې دیو چا شاته ودرېږو
خوست والی حلیم فدایی هم چې په دې ناسته کې ګډون کړی و په خپلو خبرو کې د سولې او د ولسونو د فکری ویښتابه لپاره دا ډول برنامې ګټورې او اغېزمنې وبللې. خاغری فدایی وویل هغه کسان رښتینی خدمتګاران دي چې د سولې او یووالي لپاره کار کوي.
هر څوک چې د سولې او یووالي پیغام وړي او د هر چا کور ته جرګه کیږي هغه د سولې سفیر دی او تر ټول نستر لوی مجاهد همدغه اشخاص دی چې هغوی د سولې لپاره او د یووالي لپاره.
په ګوربزو کې د صافي قوم د جوړې شوې غونډه په پای کې یو درې مادهیز پریکړه لیکام صادر شو چې په هغه کې له افغان حکومت څخه د شفافو او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو غوښتنه وشوه.
له دې سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه ورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې هیواد کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که په دې هیواد کې جګړه دوام پیدا کړي نو د دوی تر لمنې به هم ورسیږي. د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن وویل چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام دا خبر ورسته لاغه وکړي چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام تیره ورځ دغه هیواد د پوځ د اماړیکو ویان هم یوې خبرې غونډې ته ویلي چې که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې اغېزمنې سي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل سوي، 21 تنه ټپیان دي او 2 مهم مرکزونه د وسلو او مهماتو سره ویجاړ سوي دي. د هلمند والي د رسنیو دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبره کړې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د کمانډوز ځواکونو په عملیاتو کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل سوي، 1 ټپي او 3 نور ژوندي نیول سوي دي. د 209 شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی دا خبره کړې ده او وایي چې د عملیات د بلخ په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک وباله. جنرال ټرمپ خبرداری ورکړ چې نوې ډیلی وروسته تر دې د پیاوړي اقدامیت کړی چې په کشمیر کې پر پوځیانو برید وسو او سپینه ماڼۍ وایي 400 پوځیان به په جګړه ځپلې سوریه کې وساتي.
ځینې اوریدونکو یې سیمیسونه هم راستولی. د عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، خدای د قطر غونډه د افغانستان د سولې وروستۍ غونډه کړي. شفی جان زدران لیکلي، د قطر دفتر ته د ملا برادر نه تلل د پاکستان کار دی. جعفری لیکي، سوله د هر افغان حق دی. عبدالحکیم جمالی له فرا لیکلي، دفتر قطر غونډې ته ډیر خوشبینه یو که خدای کول سوله به راسي. تازه خان سمسور ننګرهار، د سولې په هکله، په قطر کې راتلونکي غونډې ته خوشبینه یو، هیله ده مثبته نتیجه ورکړي. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکې هیلې ومني. زاهد نافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کونړ ولایت کې 15 کسان د نشه موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کونړ ولایت د نشه موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې 10 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول شول چې په یو کورلا موټر او ریکشا کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې کونړ ته قاچاق کړي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې موادو د قاچاق په تور 15 کسان نیول شوي او تر لومړنۍ یو څېړنو وروسته د دې ولایت څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 3000 کیلوګرامه نشه یي مواد وسوځول شول. د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د افغانستان د هوایي ځواکونو په همکارۍ د پکتیا ولایت ځازوی ولسوالۍ د ګلغونډۍ په سیمه کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشه یي موادو 4 زیرمې موندلي او له دې زیرمو څخه 15000 کیلوګرامه نشه یي مواد ترلاسه کړي دي. نیول شوي نشه یي مواد ځای پر ځای سوځول شوي او د ساتنې په تورې 2 کسان هم نیول شوي دي. د نشه یي موادو د قاچاق په تور نږدې 10 کسان مجازات شوي دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادۍ رادیو ته وویل 15 کسان چې د امنیتي ځواکونو لخوا د نشه یي موادو د 14 قضیو د قاچاق په تور د مرکز ته معرفي شوي ول. د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا په علني غونډو کې له 1 کال او 6 میاشتو څخه نیولي بیا تر 18 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. دغه ډول له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز له قاچاق کوونکو څخه ترلاسه شوي نقدي پیسې د افغانستان بانک ته سپارلې دي.
په دې ډله کې درې داسې کسان ول چې غوښتل یې د هوایي ډګر له لارې هندوستان ته هیروین قاچاق کړي، خو پولیسو نیولی وو.
دا یادونه وړ ده چې د روان شمسي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې دا څوام ځل ده چې د عدلي او قضایي مرکز لخوا نقدي پیسې او له قاچاق کوونکو څخه ترلاسه شوي وسایل اړوندو ادارو ته سپارل کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په پلچرخي دروازه کې د عملیاتو په نتیجه کې 15 کیلوګرامه هیروین نیولی چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې د هیواد له ختیځ ولایتونو څخه کابل ښار ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښې په تور دوه کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړي دي.
در راستای مبارزه علی پوشویی
د افغانستان بانک د تورو پیسو له سپینولو سره پوره مبارزه کړې ده.
په دې اړه هم راپور لرو چې په ننګرهار کې یو شمېر محتاجین ته درملنې وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي.
داسې ناروغان موږ سره چې هغه درې څلور ځلې تداوي سوي، پنځه ځلې تداوي سوي موږ سره.
په کابل کې د رواني صحت روغتون له یو ډاکټر محمد سرور سره مرکه لرو.
هغه اراض او علائم هغه علامې نشي چې د پرېښودلو وروسته رامنځته کیږي، دغه مطابق موږ دوی ته دوا ورکوم.
د عزت الله په نوم یو معتاد وایي چې نشه غلا او نور جرمونو ته لاره هواروي.
د دې ساکانو د لاته ډېر ځوانان پخته سوي دي، یو پخته یې شل نور پخته کې.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
او سړی خیریت خو به دي؟ ولې داسې وارخطا یې؟ خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوي؟
ته وا بله به څه خبره وي؟ اکبیر زوی دې بیا ځان په بل اخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه سوي دي؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دی. دغه کمیسیون وایي دا کار یې ځکه کړی چې افغان دولت له نشي موادو څخه لاس ته راغلو ټولو پیسو د سپینولو او مالی فساد مخه نه دی نیولې. اروپایي کمیسیون وایي د افغان دولت دا کمزوري د دې سبب سوي چې د اروپایي اتحادیې مالی سیستم ته تاوان ورسیږي. د اروپایي کمیسیون لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي افغانستان هم د درویشتو هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل سوی چې د ترهګرو مالی سرچینې نه دي وچې کړي او د نشي موادو له لارې لاسته راغلو تورو پیسو د سپینولو مخه یې هم نه دی نیولې. د افغانستان بانک بیا د اروپایي کمیسیون دا کار دوي او وایي چې افغان دولت د تورو پیسو د سپینولو او تراګري د مالي سرچینو وچولو په برخه کې جامع قوانین او مقررات جوړ کړي او عملي کړي دي. په دې اړه مرسل ارسلان راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کی وړاندې کوي.
اروپایي کمیسیون په دې وروستیو کې د افغانستان نوم په تور لیست کې شامل کړی دی. د دې کار دلیل دا دی چې له نشي موادو څخه لاس ته راغلو پیسو سپینولو او مالی فساد د مخنیوي لپاره لازمی هڅې نه دي کړې. د اروپایي کمیسیون په خبرپاڼه کې راغلی چې د افغانستان په ګډون په دې لیست کې شاملو درویشت هیوادونو د تورو پیسو سپینولو په برخه کې جدي اقدامات نه دي کړي. په خبرپاڼه کې دا هم راغلی چې د افغانستان د مالی نظام له لارې له نشي موادو او مالی فساد څخه ترلاسه شوي پیسې د اروپایي اتحادیې مالی نظام ته ورګډې شوي. په دې اړه د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور ازادي راډیو ته وویل افغان دولت تل هڅه کړي چې له نشي موادو او مالی فساد څخه د ترلاسه شویو پیسو د سپینولو مخه ونیسي.
در راستای مبارزه علی پوشویی
د افغانستان بانک د تورو پیسو له سپینولو سره پوره مبارزه کړې ده. په دې برخه کې ډیر مقررات عملی شوي او په سیستمونو کې د پام وړ بدلونونه راغلي چې یو یې هم د ترهګرۍ له تمویل او پیسو سپینولو سره د مبارزې د قانون تطبیق دی. موږ ټولو هغو فعالیتونو ته په کتو چې په افغانستان کې د پیسو د سپینولو پر خلاف ترسره کیږي دا راپور ناسم او بې بنسټه بولو.
د افغانستان بانک وایي چې د افغان دولت لخوا د پیسو سپینولو او تروریزم د تمویل مخنیوي د دې لامل سو چې په 2018 میلادي کال کې د مالی اقداماتو نړیوالې ډلې د افغانستان نوم له خړ لیست څخه وایست. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس یوازې په روان شمسي کال کې 2,08,000 امریکایي ډالر یې د افغانستان بانک ته لیږلي چې د نشي موادو په قاچاقونکو پورې اړه درلوده. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د دوی مرکز ته په روان کال کې د نشي موادو د معاملاتو څو د سی لیګل سوی او د چیړلو په حال کې دي.
تمام اواید ناشی از جرم باشه مرود در
طول حق اواید چی لجرم چخه سرشینه اخلی لنشهی مواد و سراد مبارزی عدلی و قضایی مرکز تلیگل کیگی. در غده و الپراوان شمسی کال کی یوشمیر قضیه در عدلی و قضایی مرکز در چارنوالی لخواه تیرل شویدی. مکسک کال دولک و دو ویستر امریکایی دالر او نه پنزوستک افغانی در محکمه تر پریکری روستا در اواید و پر دول دولتی خزانه تلیگلی دی.
د افغانستان بانک وایي چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په 1409 کال کې د داخلي بانکونو له لارې د پیسو سپینولو د اتو پیښو مخه نیولې ده. که د اروپا پارلمان دا ټول لیست تایید کړي، نو په دې لیست کې پر شاملو هیوادونو به محدودیت زیات او مالي معاملات به یې په ځیر سره څارل کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې د اروپایي کمیسیون لخوا په تور لیست کې د افغانستان د شمولیدو په اړه راپور راوړوه. اروپایي کمیسیون ویلي افغانستان یې ځکه په تور لیست کې شامل کړی چې نه یې له نشي موادو څخه د لاسته راغلو تورو پیسو د سپینولو مخه نیولې او نه یې هم د ترهګرو مالي سرچینې وچ کړي دي. اوس ننګرهار ته ځو او هلته مو د معتاجینو له حاله خبروو. په ننګرهار کې د معتاجینو د درملنې روغتون چارواکي وایي چې یو شمېر معتاجین تر څو ځله درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. له بلې خوا بیا معتاجین بیکاري، نشي موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی او له نشي موادو سره کمزوري مبارزه هغه عمده عوامل بولي چې دوی بیرته نشو ته مجبوره کوي. په دې اړه نور تفصیل به د شاه محمود شنواری په راپور کې واورو.
په ننګرهار کې د معتادینو شفخانې مسؤلین وایي ځینې معتادین له څو ځلې درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي. په دې ولایت کې د معتادینو یو سلو او یو بستریز روغتون رئیس ډاکټر سمیم سانګزی وایي ډېر داسې نشیان ورته معلوم دي چې له څو ځلې درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي دي.
داسې دقیق تعداد معلوم ده، خو په یو شمېر ناروغان چې هغه یو ځلې دوه ځلې تداوي شوي، حتی داسې ناروغان مو سره چې هغه درې څلور ځلې تداوي شوي، پنځه ځلې تداوي شوي مو سره.
د جلال آباد ښار دننه د پارکونو څنډو او لویو ویالو په خوا کې د معتادینو جوپې جوپې د شلېدلو څادرونو لاندې سره پنډ شوي ښکاري. په دې معتادینو کې ډېری داسې کسان شته چې یو د وزلی درملن نکړی ولی بیا هم په نشو روږدي شوی. د جلال آباد ښار د سراج العمارت بن خواته په لزګونو معتادین شپه او ورځ ناست وی. د دوی له ډلې څو تنو هغو معتادینو سره مخابره وکړي چې له درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوی دي. دوی وایي درملنه شوی و، له اعتیاد خلاص شوی و، خو د بیکاری له امله په کور کې ناسته د دې لامل شوی چې بیا نشو ته مخه کړي.
کار نه کنه سیوا پوه شوی او مجبوره شي بیرته وروره بس په دې کار باندې بیاخته شي. څلور ځلې میزان بستر کړی بیا بیا شوی، مجبوره شوی بیا په دې عمل باندې شو. بس
ډاکټر
سمیم سانګزی وایي یو مهم لامل چې نشیان بیا په نشو روږدي کیږي له درملنې وروسته له نورو نشیانو سره د دوی ناسته او دا رنګه دغه ډول ناروغان اوږدمهالې درملنې ته اړتیا لري چې متادینو د زیات شمیر له امله ورته رسیدنه نه کیږي.
زی ناروغي څنګه سبب لري؟ یو دی دوی اصلي سبب نه تداوی سوی، بل دوی بد ملګرو سره ګرځي، بل نشي توګه ته اسانه لاسرسی لري. نو دغه مریضان ډیر دوامدار تقریبا دوه کال او درې کال مراقبت ضرورت لري تر څو نشي توګه نه خست.
د یادونه ورده چې په ننګرهار کې د متادینو شفخانه یو سلو اویا بستر لري چې شل بستر د ماشومان لپاره، خو اوس مهال د اړتیا لمخې 200 متادین پکې بستر دي. د روغتیا پوهانو په اند کچيري د متادینو د درملنې لپاره بسترونه او د درملنې موده زیاته شي او دا رنګاله درملنې وروسته دغه کسانو ته مسؤلیت پیدا شي، نو ډیری متادین به بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزرنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د رواني صحت د یو روغتون حال درکو. په کابل کې د رواني صحت روغتون څو کال کېږي چې د رواني روغتیا او معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوي. دا چې په دې روغتون کې څه ډول محتاجین تداوي کېږي، محتاجین د څومره وخت لپاره بستري کوي، او د دې روغتون د درملنې لارې چارې له نورو روغتونونو سره څه توپیر لري؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د دې روغتون له یوه ډاکټر محمد سرور سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روغتون له څه وخت راهیسې د ناروغانو درملنه کوي.
تقریبا په حدود 50-55 کال کې رواني روغتون جوړ شوی ده. اوس تقریبا 3-4 بخش لري، رواني بخش ته د غټانو دیاتپالو بخش ته عدلي بخش ته یا فورنزیک سیکرټری ورته وایي او معتادین دي. موږ په معتادین بخش کې تقریبا په زرګونو مریضان دلته درکړی ما.
په عمومي ډول که راته ووایي کوم ډول معتادین دغلته بستري دی؟
موږ تقریبا کچیر اسو کسان سي نسخې څخه استفاده کوي، په هغې کې مختلفې کټګوري دي. مثلا هغه کسان سي چرس څخه استفاده کوي هغه موږ دلته نه بست کوو، ځکه چرس هغه کوم تیاسې ورکوي، فزیکي رواني هغه نه رامسته کوي. نو پریښودل یې شخص خپله کولی سي پرېږدي، کله سي پرېږدي هغه د پرېښودلو هغه مشکلات او اعراض او علائم نه ورکوي. برعکس که چېرې موږ راسو هغه کسان سي تاریاک یا اپیم څخه استفاده کوي، هغه کسان سي د هیروینو څخه استفاده کوي، یا هغه کسان سي د کریسټل او امپیتامین سي ورته وایو په عام اصلاح ورته شیشه وایو، دغه کسان سي موږ دلته کله راځي دوی باید بستر سي، ځکه کله چې دوی مواد پرېږدي د موادو د پرېښودلو څخه وروسته هغه د بدراول یا د پرېښودلو اعراض او علائم ورکوي. بیا موږ دوی ته هر اعراض سي مثال ورکوي، دغه په اساس موږ دوی ته دوا ورکوو.
څه ډول دي ستاسو ناروغان؟ ښځینه دي، ماشومان دي که ځوانان ډېر دي په دې کې؟
نه، په معتادینو خو صرف موږ مردانه واټ لرو، په دې کې زیاتره غټ کسان دي. بعضې وخت کېدای سي مثال نوجوانان هم موږ دلته بستر کوو، چون په اطپالو کې د احتیاط کچه سویه ډېره کښته ده، په دې خاطر موږ زیاتره مردانه مریضان دي. او بل په ښځینه بخش کې، ښځینه بخش موږ تاسې دې شاهد یو، احتیاط بدوی کې تقریبا ډېر کم ده.
ستاسو په روغتون کې څه ډول ناروغان درملنه کیږي؟
هغه موږ دلته بستر کوو، دوی ته دوسیه اچول کیږي، وروسته هغه اعراض او علائم هغه علامې هم نشي چې د پرېښودلو وروسته رامنځته کیږي، د هغه مطابق موږ دوی ته دوا ورکوو. مثلا یو عمده مشکل سي په دوی کې ډېر عام ده، کله چې دوی مواد پرېږدي دوی ته ډېر شدید دردونه پیدا کیږي. موږ د هغه په خاطر دوی ته د انالیزیک یا د درد دوا ورکوو، کېدای سي دغه د خولې له ورکوو، یا په بعض حالاتو کې شدید درد وکړي موږ دوی ته پیچکاریز درکوو. دغسې مثلا نور مشکلات دغه مریضان ته اسهالات پیدا کیږي، د هغه په خاطر موږ د اسهال دوا ورته ورکوو، د معدې مشکل لاته دې مده دغه ورته ورکو. دغه مرزان ته موږ باید یخ او بو دوی ولن به
زینه متدین دي چې وروسته چې دوی تداوی کیږي بیرته دوی نشي ته مخه کوي. ستاسو علاج ګټور ده په دې روغتون کې؟
بالکل، دلته څو خبرې دي. مثلا پارکي نظر شخص ته، مثلا هر شخص درونی داخلي سایکو ډیپنس میکانیزمونه لري، رواني دفاعي میکانیزمونه. مثلا یو کس کېدای سي کله سي د نشي مواد څخه استفاده کوي، کله سي د بستر کېږي وروسته د پرېږدي، هغه سایکو ډیپنس میکانیزمونه دای کېدای سي دغه په وجه کوم اشتیاس هغه ته لري، هغه سپریس کې دوی له دې څخه پرهیز وکړي. برعکس بعض کسان دي سي له دغه سره کوپنګ نس کولای سي دغه تحمل کې ډیر مشکل زده پرېږدي.
ستاسو په روغتون کې د اعتیاد عوامل هم سب بوینو درته وایي سي کوم عوامل ډیری کسان په نشاخته کیږي؟
د رواني نظر زیاتره کسان سي نشو ته مخ کوي، سي دغه ژور خپګان او اضطراب او د شخصیت ناروغي بعض نور مشکلات ولري، دوی دغه ته نشي مواد کوي. بل بر سي علاوه پر دې موږ تاسې نن ورځ شاهد دي دي زیاتره کسان سي اقتصادي مشکلات لري. مثلا نن ورځ د بیکاري کچه ډیره ده، دوی نشي موادو ته کچه کوي، تر څو هغه درونی مشکل هغه غم سي دی لري. دغه په وجه دغه کاذبه خوشحالي سي د نیم ساعت یو ساعت لپاره دوام کوي، خپل ځان خوشاله وسي دوی نشي توکه ته هغه کوي. بل عمده لامل یې دا ده چې موږ تاسې په وطن کې جنګونه دي، هغه انډیوالان دوی د دغه مواد څخه استفاده کوي، د دوی سره ګشت او ګذر دې سبب کې شخص د مواد څخه استفاده وکړي.
ستاسو په روغتون کې د نورو کلینیکونو نورو مرکزونو پرتله ستاسو څه ډول تداوی کوي؟
لومړی خدای ده زموږ روغتون د افغانستان په سطحه یو غټ رواني روغتون ده.
کوم دلته تداوک زیاتره د رواني مشکلات لري دغه سمریزنان د رواني مشکلات به خې ډیر دوی د مواد څخه استفاده کوي پر سیر پر دې سم مشت په دوی کې غواړو سدا و درو هغه رواني مشکلات دوی لري د غل لپاره د تخاصه درملنه او تدابیر کوو ترڅو هغه رواني مشکلات راکښته سي او دوی د مواد پر شدل څخه لاس واخلي د مشورې په وخت کې باید دوی سره څه وسی نو موږ تقریبا دغه ټول سہولتونه لرو په دې خاطر د موږ مریضان نسبت نورو ته ښه جواب وي څلوېښت بستره لرو معتادینو کې او موږ بستر مریضان لرو موږ مریض میاشت هم ساتو یو نیم میاشت هم ساتو پرکوي
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ 0999 15 30 40 0998 225 او بیا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2016 منځنی سپو خبريږي او اوسته خاطرې واردی عزت الله د کندهار شهر د اتم ناحیه اوسیدونکو دي چې اوسته موتاجینو د درملنې په یوړختون کې بستری دي د لمرې نشاله چرس څخه پیل کړه او وروسته تر هیروینو پورې ورسید دا چې عزت الله نشول څه ډول ستونز سره مخ کړی دي په جړې زموږ همکار صادق رشتینی سره د زړه خاله کړی دي
زی و پلاد رحمت لازم د تمنایه د مرغان د کلی وسیدونکو زی چې په دې نشه اختاسو ما ول د واره چرس کول بیکاره وم پر ځای باندې ناسم خاري مې نه درلودل د چرس کرا کرا یو ورځ ملي تکلیل یوان دیوال ویل چې شب وسکونه یو شام په سیو وسکول یو ورځ شام سکول سکول اخر چې شیخ نه راکوي اخر رانډیوال ول تر شروین وسکول چې واز سړی خپل یو کاروبار په یو کار اخته نه پخته کیږي او کار یو خاري ول لري دا خراب باندېوال سره سړی پار لا راخته کیږي بل ورځ را ل پسروین ته اخر به چرس چې شیخ را کوي بارم پروین زام سیاخته کی دا و چې پروین سیاخته وخته وخته و دای دروسه پوری پس پدې روین اخته نو موږ د حکومت صدا خوښ شې اول د واره دی د ساکان بند کی د دې ساکان د لاس ډیر ځمانان پخته سی ودی یو پخته شل نور پخته کی نو نو ملک د کور سره خوانده خزینوم د ژوند سره ولاکه خوانده خسی دی بل بس داسې پشان دی ولونیان که به خماري و هم موږ داسې ولک لونیان که به نشه خو بیا خو په حال کې نو نو ما وس د ژوند سره ډیر خو بعد د فایم پدې بعد د چې مثال په خپل ژوند نه پېد من دی معنی ژوند می ډیر ستړي و سره اخر دا ته مجبور کی چې لام وکړه لاره وکړه سړی دا نشه ډیره ذلیل نشه د خطا پاک ټول مسلمانان جنګ وسات
یو شې ټول ملت تور په کوته کوم چې تاسو متحد بودان تاسو یو والی تاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اعتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې عبد الله کور ترازی خو ډیر ورختاوی او چیرای هم غمجن نشکاری شزه توای چې پر سر می دردې لښ چای را پکې کړه مرمن یې هم ورختا کیږي او وای چې خامخا کومه بده پېښه سوي ده خو ته زما څخه پټوي دا چې عبد الله ولی ورختا دی او ورسته به سپېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
او سړیه خیریت خو به وي ولې داسې وارخطا یې
بس مو پسې ګرځه یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې
ته وا بله به څه خبره وي ا کبیر زوی دې بیا ځان په بلاخته کړی دی
ولی په کبیر زیم چې سیوی دی
بیرته پودری شوې دی
و سړی خو له دې په خیر خلاصه و کبیر سم جوړ هلک دی او ته وای چې پودری سوی دی
نو زه دروغ وایم ها
په خوا به په کور کې پر کوچنی خبره جنجال کاوه خو شکر ډیر نرم دی چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي تر ډیره وخت لري دا خبره پټوله خو کله چې د نشې بدبوی ټول کلی پر سر واخیست او ښه وشرمولو بیا نو تا هم ومنله
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ څو میاشتې په چپهخانه کې بستري وو تر هغه وروسته سګرېټ لانه څکوله څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول
ته څنګه په پوه شوې
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم پټ پټ مې ساره هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی
زه خو ډاکټر خطا ایستلم ویل هلک جوړ شوی دی
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی لکه چې ډاکټرانو یې سم علاج نه دی کړی
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي دې ولې نه حق خلک خطا باسي
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم
سمه ده دواړه به ورشو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام خدای دې خیر کی داسې خفه معلومی گئی خیریت دی
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب زما دې زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې راته پقاری
ڈاکٹر صاحب تا خو چې زوی دې جوړ شو پودر یې پریښودل کور ته بوزي
تا خو موږ خطا ایستلو تا ویل جوړ شو کور ته بوزي
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې هغه مو یاد دي
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل
اصل مشکل دغه دی څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي
ښه خیر دی ډاکټر صاحب اوس راته وایه
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري
خو تا ویل چې جوړ شو څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو
استغفرالله ما کله وویل چې هلک جوړ شو ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري کور ته یې بوځئ خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي
ډاکټر صاحب څه وایو زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی شوی
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې موږ څارو خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به موږ ته وایاست آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي
ګورئ د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو که خپل کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي ما خو ویل چې نور جوړ شوم
کبیره تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم دوه مخې تا موږ ته دروغ وویل
خیر دی هلک ناروغ دی له ده څخه ګیله نه ده په کار تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست د موبایل شمیره مې هم درکړې وه تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب
حاجي کاکا چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست موږ به څنګه پوه شو چې ناروغ څنګه دی
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای خو اوس یو چاره راوشه
خیر دی اوس هم ناوخته نه دی که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم زه غواړم چې علاج مې وشي
سمه ده بېرته به دې بستري کړو خو ګوره بیا به بې غوري نه کوي
زمه ده ډاکټر صاحب بستر
خیر ویسی او جی صاحب تاسې به هم بې پروايي نه کوئ
سمه ده ډاکټر صاحب
سمه ده ډاکټر صاحب ډېره ډېره مننه څه چې ته وایې هماغسې کوو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio